السلام علیکم په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل لري سات په خبرونو کو. په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری ډی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن ډی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی و پرون رسما پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړي. خو میرمن ډی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږکسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلي مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې دي. مجاهد دغه راز د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره هم د کتنې خبر ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په دیرشم او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربنه وه. د پاکستان پوز د اکوي چې په خیبر پختونخوا کې نه وسلوال وژل دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پختونخوا په تیرا او لکه مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. د خبر پاڼې لمخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسلوالو چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د خبر پاڼې لمخې د نهو وسلوالو له ډلې وی په تیرا او دوه نورې په لکه مروت کې وژل شوي دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې اته کسان وژل شوي او تر دیرشو ډیر ټپیان دي. دغو بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونو کسان تېښتې ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې له خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. دا بریدونه وروسته له هغې کېږي چې د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د اسرائیل پر ښارګوټو توغندي وتوغول. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. په چین کې د شپږو پښو روبوټ جوړونکي هیله مند چې دا روبوټونه به وکولی شي د هغو سپو ځای ونیسي چې د نابینا یا کم لید خلکو سره د لارښود په توګه مرسته کوي. دا روبوټونه اوس مهال د شانګهای په جیوتونګ پوهنتون کې د څېړونکو لخوا ازمویل کېږي. دا روبوټونه د کمرو او سینسرونو په وسیله کولی شي خپل فزیکي چاپیریال وپیژني، ځان ته لار وټاکي او ترافیکي نښې هم پیژندلی شي. هغه چې لارښود سپی نشي کولی یو نابینا جوړه د دې روبوټونو په ازموینه کې مرسته کوي. دا جوړه د مصنوعي هوش د ټکنالوژۍ له لارې له دې روبوټانو سره اړیکه نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو او یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حقو ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
افغان نجونې چې له تعلیم څخه بې برخې شوي دې غونډې ته څه هیله لري؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینې دي، خوښي نو موږ به څه ورته خوښي شو.
د دوحې د تېرې دوه ورځنۍ غونډې نتیجې سوي په دې اړه مو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه راغونډ کړي.
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه دي، صرف یوازې وعدې سره ورکړې چې بیا به داسې وکړو هسې بوکو ډیمو موږ وکړو وعدې به وکړو.
په پکتیا کې د ځوانانو د کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوي دا لرګینه غرفه جوړ شوی خو یو شمیر ځوانان نور غختنه هم لري
د موږ سره په کرا کې په نور په جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو د استازو ترمن حاشوي غونډه پیل شوې. که څنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیرې د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې خو ویلي دي چې نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنو استازي پکې ګډون لري او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. نورحال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو او د یونما مشرې روزا او تنبای وا په ګډون له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلی غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو په افغانستان کې د یونما مشرې روزا او تنبای وا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نمونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړي. دغه ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغه ښځو د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پریکړه نسي کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه زه فکر کوم په هوناستو کې چې د ښځو حضور پکې منادار نه وی، یا د اجنډا په جوړولو او د پریکړو په کولو کې رول نه لري. دا ناستې کول یا نه تر سره کول د افغانستان په ځانګړې توګه د افغان ښځو پر وضعیت اغیز نه لري او بې پایلې به وي.
خو میرمن ډیکرلو پرون یک شنبه په خپل خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په تیرو دوه ورځو کې له طالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشیوي ناسته کې ګډون کوونکي ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
واقعیتونه درک کی واقعي استاد یو بلی بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړی دی او زما خويندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکړي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشیوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود وو او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکی ده چې اوس په کور ناسته ده. مخکې مې ورڅخه وپوښتل چې دا څومره هیله منه ده چې د دوهې د تیرو ورځو غونډې او نننۍ غونډه به د دوی لپاره څه مثبتې نتیجې ورکړي.
که زما نه پوښتنه وکړئ چې زه به څه هیله ورته ولرم، نو زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځې نه دي خوښي نو موږ به څه ورته خوښي شو. هغوی چې کومه هیله نه لري نو موږ چې له وضعیت نه یم خبرې دي، موږ دلته چې له هیڅ وضعیت خبر نه یو څه هیله به ورته ولرو.
داسې انتقاد هم شته ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوې وي او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وي. یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو، د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوي مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دوه ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله، او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
کورنۍ ستونزه یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، دا درېیم کال دی. په دې کې دوی څه مخکنه کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپلې سترګې وتړي، وبخې تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کړه، خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي ته خپلې سترګې په واک کې ولره، نو په دوی کې دوی مختلف نوي نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دخلي ویدل، ولی د دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي؟ دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام دي، موږ ته پخوانی نصاب دي، موږ ته بیرته راکړي، یو مودې نصاب راته نه وایي، څه رقم نصاب نه وایي کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه وایي کېدو.
کراش بیرته د دوحې نننۍ غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست،
هیله باید له هغه چا وکړو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله وعده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
شبانه نوری و چې لسم ټولګي کې خپل زده کړې ختم شي، په دې معنی چې نور زده کړو ته نه پریښودل کېږي. په دې اړه د دوحې د نننۍ غونډې څخه چې څه تمې کېدای شي خپل نظر راسره شریکوو. بیا هم په دوحه کې تم کېږو. د دوحې درېیمه غونډه چې پرون ماښام پای ته ورسېده، طالبانو او ملګرو ملتونو اغېزمنه بللې. خو د چارو یو شمېر شنونکي او کارپوهان بیا وایي چې نه ښکاري چې د غونډه کې د افغانستان په داخلي مسایلو او ښځو اړوند موضوعاتو کې د طالبانو پر کړنلارې کوم اغېز کړی وي. نور حال دې عابد سپوږمې پر راپور کې.
د دوحې درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب او د 15 هیوادونو په استازیتوب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبې په ماښام پای ته ورسېده. د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملېدل او بشري حقونو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملي کول ښودل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ دې ته ځانګړې وه چې د طالبانو له حکومت نړیواله ټولنه څه تمې لري، او دوهمه ورځ له نشه یي توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې دغه ناستې مشري کوله، پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ناسته او خبرې اترې ګټورې وې. نوموړي ټینګار وکړ چې د ناسته کې د ښځو او نجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړی دی. ډی کارلو زیاته کړه چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپلو تعاملاتو ته به دوام ورکوي، خو تر څو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لرې نه کړي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن دي. طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله، او وی ویل چې په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د نجونو زده کړې یوه کورنۍ موضوع ده. په داسې حال کې ک افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. د دوهې له درېیمې ناستې پراخو تمو ته په کتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوهې درېیمې غونډې افغانستان لپاره کومې پایلې درلودې. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې د ناستې پرته له دې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول بل کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده. پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه کېده چې د ښځو بشري حقونو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به بحث وشي څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري، خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوښه ترسره شوه.
ژمنه سوې وه باید یوه غونډه وکړي او په غونډه کې داسې اجنډا جوړه کړي لکه مخدره توکي او بانکي او دا مسایل پکې د طالبانو په خواسي وویسي او طالبان پکې لاړ شي ګډون وکړي او نور خاصې پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه صرف یوازې وعده سره ورکړي چې بیا به داسې وکړو چې بوکو دیمو یې موږ به وکړو وعدې به وکړو لکه پخوا په شان.
پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په سید نورالله راغي ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې طالبانو خپلې ځانګړې موخې لکه د اقتصادي مرستو جلبول، د افغانستان د انحصاري حضور استازیتوب، د طالبانو د حکومت نورمالول، ورسره خپل ځواک نندارې ته کېښود. دا موخې تر یوه حده په لنډ مهاله توګه ترلاسه شوې، خو په اوږد مهال کې به دا ناستې د طالبانو په ګټه نه وي، ځکه هغوی د پخوا په شان خپل ضد یا هوډ نه دی پریښی.
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري چې د دوهې غونډه به روان وضعیت بدل کړي او انجونو او ښځو لپاره به د زده کړو، کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماري ډی کارلو د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې پیل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په مې کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې د مارین لوپن په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسۍ لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي پایلې به د ولسمشر ماکرون لپاره څه وي؟ جزئیات په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چتمه ده د روانې یکشنبې په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند یې د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34 سلنه رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28 سلنه او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22 سلنه رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون په اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارن لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانې وایي د مکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر مکرون منځلاری ګوند له کیڼ اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخ ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 څوکیو ته د ښي اړخو د رسېدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوو پړاوونو کې د پارلمان 500 څوکیو لپاره ترسره کیږي چې لومړی پړاوی د تیر یکشنبې او راتلونکی پړاوی د روان یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د دغې ټاکنو لپاره 9.5 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو ان هابټټ په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوې دانی لرګینې غرفې جوړې شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د پکتیا اوسیدونکو او ځوانان د کار تخوخ دی او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم پلې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې یو شمیر حقوق غریب او خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالی مرسته غرفه جوړې او دوی ته په واقع ورکړي چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان د کار تخوختي او غوړي چې خاروالي د دوی سره د جوازونو مالیاتو او کرایو د کمولو په برخو کې هم مرستي وکړي. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهر شاه وایي
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په راکه په نور جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی. دا ونسی چې سړی به ورزی چې ماته د موقع جایره که زه 15000 جوازم پرې کوم، 6000 په دغه ورپیم پرې کوم، حکومت سره غریبان دی هغه به بشاره دغه سره په چترو اعلان دی ناشته.
دا پکتیا اوسیدونکو ول خاروالی او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د خکولو لپاره هم لارې چارې جوړې کیږي. د خار په یو بل ځای کې پلاسیرو کې سودا وی خرڅوي او کړایځای او امکانات نه لري.
نوم عبد الملک د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکو بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی غړې لپاره یو د خپل تصمیم ونیسي لکه څنګه چې د نلې په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونی و خپل غرفې ته جوړی کړی دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او رون اندي هم دا ډول برنامه ګټوري بولي او غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه دي د افغانانو د ژوند ټول اړخونه په خکولو کې مرستي وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر ول
نور ګامونه چې پورته سي په څه په تجارت کې، څه په تعلیم او تحصیل کې او څه په هر بل برخه کې د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمينه برابر شو، هم شرولي ته یو عاید جوړ شو.
بل لوري ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کارموندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د خاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي خو هغه به ډېر لږ او ناچیزه وي. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
دا غرفې خو د یو ان هبیتات دفتر د طرفه وړیا تقسیمیږي. دا چې د ښار نظم ښه مراعات شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د 0 و 2 په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربېره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
او مخله د چیرې د بهدې غونډې په اړه د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه در تخبار کو. د هم د دې خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې سیمه ایز رادیو غونډه مسولین او خبري اعلان لې اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وای خپل ستونزې په وار وار له مسولینو سره شریکې کړي خو مثبت جواب ورته نه دی ویل شوی. د مهال په افغانستان کې د فنډونو د نشټوالي له وجې رسنۍ او کارکوونکي له ګڼو مالي ستونزو سره مخ دي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادی ستونزوی رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسول شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو څه کمو دریو کلونو راهیسې سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي، چې له امله یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هېڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي، ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې د یوې بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې زموږ دغه سټاف هم راکم شوی دی، او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي گنی.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤول شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي، چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هېواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسساتو همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغند او زغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. ذکر ور ده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو، چې اوس ترې نسوارلس مرژوندې فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د هغې غونډې په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږۍ ته به سره ورسېږي، یو تفاوت ته به سره ورسېږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته، چې دغه غونډې ته هیڅ سره خوشبین نه یم، ځکه چې داسې غونډې نیول کېږي بیا هیڅ کومه نتیجه لاسته راوړنې نه لري، یوازې غونډې نیول کېږي بېرته بیا خلاصېږي.
اول قدم خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید ښځو ته اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی. دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي، باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ، څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چون بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ، چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وږي کړل، ډیرې خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړ. چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډېرې کارخانې دي، په حدودو کې دغه درې کارخانې پایلت کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د هلمند ولایت
نوزاد ولسوالی په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالی نور ولسوالی نور ولایتو کې تاسو ډیر ستړي خلک سته او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کی چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.